Rana, o kadar manavridunko, avukatunko, ستړي مشه. السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دی یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ډي سي استودیو نه. تاسو زموږ خبرونه نه یوازې په ریډیو باندې اوري بلکې په ټي وي باندې کتلی هم شي. د دې خبرونې باندې کوونکی وګمه چالوان
او زاش پاک ومن
اول اول هم ساسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سټکو ته.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د اسلام آباد های کورټ د خراب صحت له کبله د ارزی ضمانت سره خوشی کړي.
او په پاکستان کې مرکزی حکومتي کمیټې او د مخالفه ګوندونو د رهبر کمیټې په اسلام آباد کې لیدنې شوې دي. د مولانا فضل الرحمن د ګوند ازادۍ مارچ پر سر یې خبرې کړې دي، خو بې له کومې نتیجې پای ته رسېدلې دي.
او د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې د پولیو یو نوی کیس مخې ته راغلی دی چې ورسره په خیبر پختونخوا کې د پولیو ناروغانو شمیره سږنی کال 50 او ګر پاکستان کې 71 ته رسېدلې ده.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو وړاندې کوم. سه ملګري اوسئ، اول هم ورزو په لومړني رپورټ اړخته.
ګرانو خبر مردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی ساته خبری خبرونه ته نه خپنه غو واشنگتن ډي سي نه غواګي. د اسلام آباد های کورټ په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف د خراب صحت له کبله د هغه د ضمانت خواست منظور کړی دی. په دغه باندې د ډیو رادیو خبريال پیر ولا شاس تفصیل زمونږ همکار محمد اکرام ته سوشي به وړاندې ویلې.
بالکل اکرام صاحب، په یو ورځ کې ډېره لویه اورېدنه وه. څلور پیرې وځنډولې شوه، څلور پیرې پکې وقفې رالې، خو اخر د دې فیصله جاري شوې ده. څه شېبې وړاندې د اسلام آباد های کورټ چې کوم دوه کسیزه بینچ وو، هغه پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته په انساني بنیادونو باندې دغه ضمانت ورکړی دی، خو صرف دا دوه ورځو لپاره دی، یعنی د نهه ورځو لپاره دی. د نهه په ورځ باندې به هم د اسلام آباد های کورټ یو بل بینچ دی، نو هغه اورېدنه کوي د نواز شریف د هغه درخواست چې کوم کې هغه دا درخواست هم کړی چې دې ته کوم اورول شوی سزا ده هغه دې سسپینډ یا وځنډول شي، ادب ختم کړی شي. او چې په دغه ورځ باندې کله د نواز شریف او دغه خواست عدالت ومني، نو بیا بعد ته مکمل ضمانت ملو شي. خو د دوه ورځو لپاره نواز شریف ته دا ضمانت ملو شوی دی، او دا دور وځي چې کوم دی نواز شریف دا وخت یو کې دی نه دی، خو یو آزاد وګړی دی. خدا وخت دی د لاهور په جیل کې، د لاهور په یو هسپتال کې دی داخل دی، او دی په یو شمیر بیمارو باندې اخته دی. اکرام صاحب،
ها د دغه بیمارو په حق له باندې راته وای، او د تا ورستۍ چې کوم درد را مخته شوه دی ډاکټران او په خپل د پنجاب د صحت وزارت سو.
بالکل اکرام صاحب، بیماری خو د ډیر زیات دی، سلور مروز د شپې د جیت لا رسولو اسپیټال ته، خو بیګا د شپې بیا د باندې د زړه یو دوره راغلی وا، او هغه نه یوازې چې د ګوند خلکو ویلو، خو د پنجاب چې د صوبایي حکومت په داغه د صحت وزیر هم داغه پخلی کړی دی، تصدیق یې کړی دی. خو بیا ورسره هغه دا ویلي چې د شوګر او بلډ پریشر هم په کنټرول کې دي، او چې کوم یو بنیادی مرض وو چې د څه د وجې د هسپتال ته را رسول شو، یعنی د مدینې اخولیې چې په ذهن کې لنګې دی، نو هغه وی چې په هغه مرض کې هم بهتري راغلې ده. خو دې کې اکرام صاحب مهمه خبره دا ده چې د نواز شریف او صحت اوس هم تشویشناک ګرځول کېږي. داسې اطلاعات دي د هسپتال ډاکټران هم دا وایي چې هغه ته مونږ داسې نشو ویلی چې ګنې د هغه ډېر ښه حالت دی، تشویشناک حالاتو کې دی. ودام ویل کیږي چې د عدالت کوم د دور وزیر لپاره دی پریخي دی، نو دا د شریف کورنۍ کوشش دا دی یا دغه مقصد هم دا چې دی د خپل خوخي علاج لپاره دی بوزي بل یو هسپتال ته هم په لاهور کې. او ویل کیږي دا چې شریف میډیکل سټي یو هسپتال دی، هلته کې دی چې نواز شریف نن یا سبا واړول شي. خو صحت چې کوم دی د نواز شریف هغه ته ډاکټران هم خنوایي، او د دې تصدیق حکومت هم کوي.
مختصر کړه، له دې جواب راکړي چې مسلم لیگ نن په عدالتي فیصله یا عبوري ضمانت باندې سری اکشن را دي عمل لاغلي؟
بالکل اکرام صاحب، د مسلم لیگ چې کوم ویان د مریم اورنګزیب او چې کوم مرکزی جنرال سکرټری دی احسان اقبال، هغه د خپل موقف ګټه ګرځولې ده او هغه دا ویل چې د دې سره به د شریف او د نواز شریف علاج کې دوی ته اسانتیاګانې ترلاسه کېږي او کم از کم شریف خاندان به دوه وکړی شي چې په خپله خوښه اوس د نواز شریف علاج وکړي شي، نو دوی هرکلی کړی دی.
ډېره مننه پیر صاحب.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده، نه یوازې تاسو په ریډیو په ټی وی باندې زموږ خبرونه لیدلې او اوریدلې شئ، بلکې بیا په فیسبوک باندې هم موږ سره ملګری کېدی شئ او په ژوندۍ بڼه موږ ستاسو سره هلته کې هم ملګری یو. موږ سره ملګری اوسئ. د حکومت او بیا د مخالفه ګوندونو ترمنځ د ازادۍ مارچ پر سر خبرې اترې شوې دي. په دغې خبرو اترو کې د مرکزي حکومت د کمیټې او د مخالفه ګوندونو لخوا ټاکل شوی رهبر کمیټې غړو په اسلام آباد کې لیدنې شوې دي، خو بیا د مولانا فضل الرحمن د ګوند ازادۍ مارچ پر سر دغه مهمې خبرې اترې چې دي هغه بې له کومې نتیجې ختمې شوې هم دي. د مخالفه ګوندونو لخوا د حکومت د کمیټې نه څلور غوښتنې شوې دي چې پکې مهمه غوښتنه د دوی د وزیر اعظم عمران خان استعفا ده، خو بیا د حکومت چې کوم کمیټې جوړه شوې ده د هغې مشر پرویز خټک ویلي دي چې د وزیر اعظم د استعفا نه علاوه به په نورو غوښتنو خبرې کوي او دا به جاري ساتي. نور تفصیل باندې کوي په دې حقله د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین.
پاکستان کې د مخالف سیاسي ډلو لخوا د ازادي مارچ په حق له د حکومتي ډلې او مخالف ګوندونو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او مخالف ګوندونو په حکومت د دغه مذاکراتو د ناکامۍ تور لګولې دي. د مخالف ګوندونو لخوا د حکومتي کمیټې څخه سلور غوښتنې شوې چې پکې د وزیر اعظم عمران خان استعفا، د پوز د نگرانې نه بغیر بیا نوې انتخابات کول، د اسلامي دفاعات او حفاظت او د غیر پوزي ادارو پیاوړتیا او په ازادي مارچ کې د هیڅ قسمه خندانو نه پیدا کول غوښتنې شامل دی. بیگا ماسخوتن د لیدنې پیل کې دو سره سم د حکومتي کمیټې مشر پرویز خټک ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا نه علاوه په نورو غوښتنو خبرې کوي او د حل لار برو باسي. مطبوعاتي راپورونه وایي چې نن به یو ځل بیا حکومتي کمیټې د وزیر اعظم عمران خان سره ویني او هغه ته به د مخالف ګوندونو غوښتنې کوي. تیر شپه ناوخته په شریکه خبري غونډه کې د دفاع وزیر پرویز خټک ویل چې خبرې اترې بې نتیجې ختمې شوې دي، خو د مذاکراتو د لړۍ به روانه وي. اخوا د جمعیت العلماء اسلام فی یو مشر سینیټر مولانا عطاورامان دی ریډیو سر خبرو کې وای د حکومت سره اوس د نورو خبرو ضرورت پاتې نه دی، ولې چې سباله به د هغوی ازادي مارچ پیل کیږي
او دې نه بعد به بیا د دوی سره سره خبرې کیږي. خو دوی هغه استعفا نه راوړي او مطالبه یې دا کوله چې تاسو دې چوک په ځای باندې بل ځای ته لاړ شئ. زموږ ملګرو سره دا خبره نه منله او دوی ضد کوي چې نه تاسو به خامخا بل ځای ته ځئ. نو په دې خبره د آخري مجلسونه ختم شوي دي او په تاسو نه د دوی دا اصرار دی چې تاسو به په دې چوک کې نه کوئ، موږ به په اسلام آباد کې کوو جی ان شاء الله. سبا به د کراچۍ نه شروع کیږي تقریبا 11 بجے او ان شاء الله رو رو په 31 تاریخ په موږ د اسلام آباد ته داخلي.
اخوا راپورونه وایي چې مرکزی حکومت د ازادي مارچ د مخنیوي لپاره سخت حفاظتي تدابیر په پام کې نیولي او سرخار اسلام آباد ته د 200 غزياتي کنټینر را رسولي دي او د کورونو چارو مرکزی وزیر اجازه وایي چې سرخار اسلام آباد کې کنټینر په احتیاطي ډول ودرولي او زیاتوي چې ازادي مارچ د قانون او د عدالتي پریکړو پرانا کې کیږي نو بیا ورته اجازه ده.
پرایم منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ یہ الاؤڈ ہے جو کہ ہمیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے کہا گیا اس کے مطابق
ہغوائی وزیر اعظم عمران خان ہم پڑاگا کڑے چې د سپریم کورٹ او ہائی کورٹ د پریکړو پرانا کې جمعیت علماء اسلام او مخالف ډلو ته د احتجاج اجازت شتا مطبوعات وای چې د احتجاج نه مخکې د جمعیت علماء اسلام فی د غړو د نیول کېدو لړۍ روانه ده او د شناختی کارډونو مرکزی ادارې د جمعیت علماء اسلام فی ګوند د پخوانی سینیټر حافظ حمدالله شناختی کارډ منسوخ او ضبط کړی دی او هغه یو غیر ملکی وګړی گرځولی دی او د نادرا د دغه ګام نه پس پمرا د حافظ عبدالله په ټی وی چینل باندې کوریج باندې هم بندیز لګولی دی ښکار دی وی چې جمعیت علما اسلام فی ګوند د اکتوبر په 1 نیټه د مرکزی حکومت پر ضد د ازادي مارچ اعلان کړي او د مولانا فضل الرحمن وینا ده تر سوچي د پی ټی آی حکومت کوړه نه ویلېګلې تر هغه به په قلار کې نه ني د حکومتي کمیټه لخوا د مخالف ډلو سره د خبرو بل نیټه لا هم نه دا اعلان شوی او د ازادي مارچ پر روانې دوکې یو جی یو ورس پاتے دا ارشد حسین وائس آف امریکا ڈی ریڈیو اسلام آباد
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ فیسبوک پی او ای ڈیوا ټوئیټر @ وی او ای ڈیوا انسټاګرام پی او ای ڈیوا او په یوټیوب وی او ای ڈیوا نیوز
قدر مردوں کو وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو پرونی لحم ڈاٹ کام باندھی پر فیس بک او دغه شانت انسٹاگرام او نورو چکم سوشل وی پانی دی پاغی بانی تاسی دغه کتے شی اس رازو دی یو بل راپور پلوتا د پاکستان مرکزی حکومت چی پر صبح خیبر پختونخوا کی هم دغی حکومت تی دوی د جمعیت العلماء اسلام پلورا منڈل انصار الاسلام چکم ڈالا د پاغی د کالدم گرزول ورستو د مرکزی حکومت لخوا صوبائی حکومتونو ته امر شوی چې د دغه پر ضد ګامونه پورته کړي خو د خیبر پختونخوا چې د جمعیت العلماء اسلام څنګه کوم مشر دی مفتی عبدالشکور نو هغه وای چې په حکومت لخوا دغه فیصله د یو سیاسي مسله ده او دغه شانته کې د دې کوم قانوني او یا آئینی دغه نه جوړیږي او دی وای چې دغه بندیز دوی د حکومت لخوا نه مني د ډیور ریال شاد مومن په دغه باندې تاسو ته نور تفصیل په خپل لاپور کې وړاندې کوي
دا په خبر کې د جمعیت علماء اسلام مرکز دی چرته چې هر وخت ګڼ شمیر د انصار الاسلام غړي موجود وي انصار الاسلام د حکومت لخوا له قانونه ګرځول شوی خو د ګوند مشران یې وایي په انصار الاسلام بندیز نه مني د جمعیت علماء اسلام قانوني سمله غړي مفتی عبدالشکور وایي
دا جی بالکل سیاسي مسله ده د اچ قسم د لا اینڈ آرڈر سره دے دے ملک دفاع تے خطرے پہ حوالہ دا ٹول خبر فضول دی او جمعیت علماء اسلام نے دا سو جمعیت علماء اسلام بارے کی سوک دا سوچ کئی مولانا فضل الرحمن سمرے دا ظلم دا جبرونو دا تشددون مقابلے کری دی او پر امن سیاست سرے کری دی من خدا نہ منو دا ٹول خبر رد کو او دا انتخابی دا امتیازی سلوک تا او دا انتقامی کاروائی دی عوام دوم پر قوت سر روان دی دوی د مخې نیولو لپاره دا اسې او جواز تلاش کړي
د ګون مشران وای د انصار الاسلام رضاکارو شمیر نږدې یو لک دی د انصار الاسلام خیبر پختونخوا سالار مولوی عزیز احمد وای د دوی تنظیم غیر مسلح دی او فقط د ګون د غونډو امنیت او نظم برقرار ساتلو ذمہواری تر سره کوي
او نو موږ د عسکري تنظیمونو سره څه تعلق شته عسکري تنظیمونه ځان ته کار دی هغوی ځان ته ټوپک راغسته نو موږ سپر اسلحه راغسته د انصار الاسلام پر رضاکارو باندې اسلحه را پورته کوون د دې مکمله پابندي دی هغوی کار صرف او صرف د خپل پروګرام سره دی خپل پروګرام پر امن او پر سکون جوړول او د شرپسند عناصرونه هغه ساتن خپل مشرانو ته سکیورټي ورکول د عسکري تنظیمونو سره موږ د تعلق شته نه د هغه تنظیم دی چې کوم عسکري تنظیمونه په دې ملک کې روان دي
د تحریک انصاف د پښتو حکومت کورنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې یو خبر شوی اعلامیه کې د پاکستان په صوبایي حکومتونو غږ کړی چې د انصار الاسلام نومي عسکري ګروپ پر ضد باید ګامونه واخلي ځکه چې عسکري ډلې جوړول د پاکستان اساسي قانون 256 مادي خلاف ورزي ده ارشد مومن وایس آف امریکا ډیوا پېښور
We'll be right back.
ګرانو قدر مردون کو سم ساسې پام را ګرځو د یو بل راپور په لوتا د جمعیت العلماء اسلام په لورمان ډلې د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو سیکرټر عین الله شمس سره زمونږ د ډیبر ډیو خبریال حفیظ شیرانی صاحب خبرې ترې کړې دي. په دغه مرکه کې چې د حافظ حمدالله چې د جمعیت العلماء اسلام ډلې پخوانی سینیټر پاتې شوی دی د هغه د پاکستان شهریت ختمولو او د دغه ترڅنګ د جمعیت العلماء اسلام لخوا په ګرد ملک په وشتمه نیټه باندې یعنی په وشتمه اکتوبر باندې د مظاهرو او په یو دیرشمه نیټه په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د لوی لاریون کولو په موضوع ورسره خبرې اترې کړې دي. نو راځي چې دغه مرکه ته وښو.
سلامونه اونې کې هلی د امریکا ژاغ ډیوا کتونکو اوریدونکو مینوالو حفیظ الله استوري شیرانایما نن به د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن غوند او د هغه د ازادۍ مارچ چې د اسلام آباد په لوري بوي په دغه عقل خبرې کوو او پر دغه موضوع باندې لمر سره د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو مرستیال سیکشي عین الله شم صاحب موجود لده سر خبرې کوو. سیکشي صاحب اول خبره خو تر ټولو مخه کور ودان چې تا وایس اب امریکا ډیوا ته وخت راک ستاسو روانګي کله ده له بلوچستان څخه به د اسلام آباد په لور کله ځي او څومره خلک به ځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو د مخه ستاسو شکریا مننه چې د زموږ راغو زموږ ډور کړی ترتیب او نظم او تیاری نی چې زموږ ستاسو د ریډیو د طرفه سره په واسطه و دنیا ته ورورسو دا شکریا. ان شاء الله عبدالعزیز مور د فیصلې مطابق د جمعیت العلماء اسلام د مرکزی کمان د فیصلې مطابق به موږ پر 8 تاریخ سهار حرکت کوو به کوم څه شاره به کوو او د لورلای او ډیر غز خان پر لار وځو
د روان میاسي پر 8 تاریخ به تاسو
د روان میاسي پر 8 تاریخ پر 8 اکتوبر باندې د دې میاسي پر 8 تاریخ باندې به موږ د کوټه شهر روانګي د بلوچستان تمام ازلاوی برازي کوټه شهر ته د لیر ازلاو خلک چې دی هغه به یو ورځ مخکې ځنه رسي او د هغه د پاره د کوټه په شهر کې موږ د اوګوی دی استوګنی د پاره پر مختلفو مقاماتو باندې د وسېدو انتظامات کړی دی چونکه هغه په ډېر غټ تعداد کې نو انتظامات مو ډېر فراخ کړي دي ډېر وسیم کړي دي په مختلفو مقاماتو باندې مو کړي دي. نو سهار به بیا د ویش تاریخ په سهار به د کوټې په اجتماعي توګه باندې دا د مستنګ خلګه هم د بولان خلګه هم د کوټې خلګه هم د پښین او کل عبدالله خلګه هم روانګي ورځو په کلاسې پلاس سره د کیرو د کلاسې پلاس په بیا پر لورلای او چې په لورلای سره وتلی پر یو مقام باندې
یعنی تاسو د ډیجی خان پر لار ځای له لور لای څخه
جی هم ډیر غزي خان پر لار باندې څو دا سفر و ډیر غزي خان پر لار باندې
دا به د کافلی په شکل کې وستا سو سفر
دا کته فیصله ده د جمعیت علماء اسلام په طرف څخه دا کته او اتمی فیصله ده چې د جمعیت علماء اسلام کم کارکون د ازادي مارش لپاره اسلام آباد لځي کم سړی د کافلی برعکس ولاړی نو هغه جماعت د جماعتي فیصله مطابق نګنی وادې په سیر وسایه حتللی دي کم خلک چې د جماعت په کاپیله کې ولاړه او د جماعت په پیسو لافالو کړی د منلی دي د جماعت په پیسو مطابق نه په موټر سایکل نه په موټر کې نه په بل سوارلی کې تنها سفر نس کولای پر بل لارې نس کولای ټوټل جماعتي کارکونان د پابند دي چې هغه په مین کاپیله کې د جماعت سره ملګری زی او دا سفر
څه اندازه مو ده یا تاسو څه لګولې دي ځان ته چې څومره خلک به تاسو له بلوچستان څخه د اسلام آباد پر لور بیا ایسته
ممکن دي چې د دروسو د څلور لوک په مابین کې
نوم خو یې د ازادۍ د مارچ دی تاسو ته دغه ویل سوي چې خپل خوراک به دوه سم در سره وکړي د ځان سره د سې سراوړي چې غو بیا تاسو ولته خوري نو د څو شپو د څو ورځو نیت مو دی چې په اسلام آباد کې ولته
مثلا ما اسلام بلوچستان و خپل تمام ماتات و ازلاو تا ادایت کردی دی چه از مر دا پشتنی سیمی مر دا تکی ورتوائی و مر رغانی ورتوائی و پتیری ورتوائی و دا چوکی بغیر غوری پخی چوکی پا غوری چی پخی دا مختلف نویت تو بیدی چه آقا دا پنزول سر درشلش پو پوری دیوی میشتی و نیم میشتی پوری دا خوراک سبب گرزیده لسی دا غم با قیده ادایت ورکردی دی دا چنوم بقاعده ہدایت ورکړی دی، د نخون بقاعده ہدایت ورکړی دی، هغه نم چې په خوا پخه کړه نه 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 دغه د پختنګ می بقاعده ہدایت ورکړی دی چې دغه به در سره پخوي،
یعنی د ازادۍ په مارچ کې به روایتي د کور جوړ سوی خوراکونه هم در سره وي.
ظاهر د مشو هغه پارٹی نه ده چې غوپشه کې یو داسې قوت موجود دی چې هغه پک خوراکونه راځي، یا په پکچانو کې تیاریږي، یا په کارخانو کې تیاریږي، یا په فوډ پروسیسنګ پلانټو کې تیاریږي. موږ غریب خلک دي، غریب عوام دي.
مقصد مو څه دی؟ د څه لپاره ځي؟ ولی چې په تیرو ورځو کې قاسم سوری د کوټي پر ایرپورټ باندې لرسنۍ سر بخپلو خبرو کې ویل چې د مولانا فضل الرحمن د ګوند و اسلام آباد ته تګ د اسلام لپاره نه، بلکې پر اسلام آباد باندې د قبضه کولو په غرض دی. ستاسو جواب څه دی؟ آیا هم دغه سي ده؟
نو درسو چې زه پر اسلام آباد قبضه نه وکم تر هغو پورې د اسلام د نفاذ لپاره زه هیڅ نسم کولای. دوی په دا خبرو پوهېږي نه، دوی انپړ دی، که دوی لیکه پړوي د اسلام آباد د نیولو بغیر د اسلام لپاره قوت نافظه فراهم کېدلی نه شي. د اسلام هر حکم چې په اجتماعي زندګۍ سره تعلق لري هغه قوت نافظه غواړي، او قوت نافظه په اسلام آباد کې ده. چې زه اسلام آباد ونه نسم، د اسلام د احکامو تنفیذ به کېږي څنګه؟
نو یعنی تاسو دغه حکومت ړنګوي او خپل حکومت براولی څه به کوئ؟
ظاهر ده یو سیاسي جماعت ته رانسته چې هغې دې یو دستور جوړي، یو منشور دې جوړي، یو میدان ته دې وزي، او عوام ته دې دعوت ورکوي، او هغه دې د حکومت د ځان لپاره عیب و پیغور بولي. دا خدای د پیغور خبره نه ده. زه د خپل فکر د ترویج، د ترقي او د تنفیذ لپاره حکومت غواړم.
صحیح
دې څه شو ده؟
تاسو دغه حکومت غواړئ که ګر سره ډیر اصلاحات کول غواړئ نور هم؟
یعنی مسله بنیادی طور دا ته راده چې یعنی نن در پردي و شاته مارشله ده، د پردي و شاته مارشله خاتمي واحده لار دغه ده چې هغه قوتونه راسي چې هغه از مده دي، د هغوی یو تاریخ وي، هغه د تاریخ په اوږدو کې سیاسي جهد کړی وي.
پایلې یا نتیجه به یې څه وي؟
دوه درې خبرې به وي. یو به دایي چې د جمهوري قوت به میدان ته راسي، غیر جمهوري قوت به د میدانه ووځي. بله خبره به دایي چې د چا دغه تکیه او اسره یې چې که زما په شا کې اسټبلشمنټ وو زه به بچاو یم، او که نو نو زه به نه یم بچاو. خلک به دغه هم و ذهن ته ور ولویږي چې به سیاسي ورکر دا صلاحیت لري چې که اسټبلشمنټ د چا په شا کې ولاړ وو یا څوک په غوځي کې کښېنولی وو هغه هم د کور میلمه کولی شي، او دا به هم و خلکو ته ور ثابت شي. لکه پاکستان پیپلز پارټۍ د بدترین حالت باوجود خپل 15 کاله ټینور پوره کړي، باوجود د دې چې په عدالتو باندې حکومتونه ور ختم کړه. پاکستان مسلم لیگ نون د بدترین حالت باوجود خپل 15 کاله پوره کړه، باوجود د دې چې په عدالتو یې حکومتونه ور ختم کړه، لیکن اسمبلی خپل مدتونه پوره کړه. نن به سیاسي قوت د عدالت د لارې نه، د سیاسي ورکر د لارې د دې یشی باغ ورلنګي، او دا به د سیاسي ورکر په اعتماد کې اضافه وکړي. خالص د جماعت نه، د هر سیاسي پارټي ورکر په اعتماد کې به دا اضافه وکړي.
ډیره مننه.
دمونه اوریدونکو کتونکو د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی استودیو نه زمونږه خپرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسي یو سوم د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلعه کې د پولیو یو تازه کیس چې دی هغه رپورټ شوی دی چې ورسره په ګرد پاکستان کې د پولیو کیسز شمیر چې دی هغه وو او یا ته رسیدلی دی. چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخ په زیات پیښې چې دي د دغې یو ښکاره علت هغه میندې او پلرونه دي چې ماشومانو ته د پولیو پر ضد چې کوم څاڅکي دي هغه نه ورکوي. نور تفصیل لري شاهین افریدی په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع کې د سرای نورنګ نه د پولیو تازه پیښه رپورټ شوې ده چې ورسره په صوبه کې د پولیو پیښې 55 او پاکستان کې دا شمېره 75 ته ورسېده. د پولیو د مخنیوي د پروګرام مشر عبدالباسط په وینا تازه پیښه هم د هغې کړې ده چې میاندې او پلاران ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه انکار کوي او د پولیو وارث تازه ښکار شوي ماشوم ته په یو ځل هم د پولیو د مخنیوي څاڅکي نه دي اچولی شوي. هغه وایي په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخ په زیاتو پیښو ښکاره وجه هم دغه ده چې میاندې پلاران ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي نه ورکوي.
واقعی چې ډېر زیات دي خو تاسو خو وګورئ کنه نو دا یو اجتماعي طور باندې زمونږ چې کوم ځای کې ریفیوزل سوا دي نو دا هغه ځای د خلکو د سمجھ بوجه هغه چې دی هغه هم ریفلیکټ کوي چې دا خلک چې دي دا معامله فهم څونه دي دا خلک د خپل بچو په صحت د هغې چې کومې مسلې دي په هغې باندې څونه پوه دي څونه نه پوه دي نو دا انډایرکټلی دغه خبره هم ریفلیکټ کوي. اگر چې د سرکار د طرف نه د پولیو ایرډیکیشن پروګرام د طرف نه د علماو په شکل کې زمونږ د کمیونیکیشن افسرانو په شکل کې د ټي وي پروګرامونو په شکل کې د سټیج تھیئر په شکل کې د ډور ټو ډور کمپین په شکل کې سارو مخم د دې پروګرام خلک زی او د دې فضایل بیانې او ته وی چې راځه تاسو د بچو د پاره د صحت لپاره ډیر زیات ضروری دي نو زموږ عوامو ته دا پکار ده دي خاص کر ریفیوزل ستا چې هغه دې صرف دومره دیو کی چې هغه ماشومان له دې وګوري چې کم کنډم شوی دي د پولیو په وجه او بیا دې خپل ماشومان فکر وکي نو که دا خو ډیر اسانه غوته کې خبره ده چې د پولیو د وجه چې کم ماشومان کنډم شوی دي نو زمان نه دی خیال چې څوک مور او پلار به دا زیوي چې هغه به دا وغواړي چې زمان
چارواکي زیاتوي چې په خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې د اپریل په میاشت کې د پولیو ضد پروپیګنډې وروسته د انکاریانو شمیره سیوا شوې ده چې له وجې په ټوله صوبه کې دا وخت د 200,000 نه سیوا انکاریان موجود دي. د پولیو د مخنیوي ادارې ټیکنیکل فوکل پرسن ډاکټر ندیم جان وینا تر مخه په سیمه کې انکاري والدینو په شمول ماشومانو ته پولیو کترې نه اچولو دروغو ګوتې په نښه کوونکي پولیو چارواکي هم د پرله پسې مثبت پولیو پیښې یوه وجه ده. هغه وایي چې د پولو واره سرحد نه لري او هر هغه ماشوم په نخه کوي کومته چې پولو کترې نوی اچولې شوی او هغوی قوت مدافعت کمزورې وي.
یو غټه وجه چې ده کنه هغه زموږ د کمیونټي ریزیسټنس او دا ریفیوزل او دویمه چې کومه غټه وجه وه نو هغې کې داسې د کمیونټي او د ټیمونو تر منځه داسې یو سوشل کانټریکټ شوی چې هغې به فنګر مارک کوو ویکسینیشن باندې کوو نو دا یو غټ مونږ ته مسله وه اوس هغه الحمدلله ایکسپلور شوې ده او په هغې باندې مونږ په دواړو طرفونو باندې کار کوو په ډیمانډ سایډ باندې مونږ سپلای باندې.
د خیبر پختونخوا بنو او لکې مروت ضلعو کې د پولو تر ټولو سیوا پیښې رپورټ شوي دي. په بنو کې د پولو د پیښو شمیره درویش او لکې مروت کې یو لسته د ترڅنګ شمالي وزیرستان نه اته او تورغر نه اووه تر ټولو زیات پولیو کیسونه رپورټ شوي دي. د پولیو د مخنیوي د پروګرام تر مخه په پاکستان کې درویش ضلع داسې دي چېرته چې تر اوسه پورې د پولیو پیښې رپورټ شوي دي. په درویش ضلعو کې یولس د خیبر پختونخوا صوبې ضلع شاملې دي. شاهین افریدي، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
چین کې د افغان طالبانو او د سیاسي مشرانو ترمنځ د ناستې اتویشتمه او نویشتمه نیټه چې کومه ورکړه شوې وه داسې راپورونه دي چې ګنې هغه نیټه ځنډول شوې خو د رواني میاشتې په 25مه نیټه باندې 13 ورځ په ماسکو کې د پاکستان، د چین، د روس او د امریکا د استازو ترمنځ خبرې اترې د افغانستان د صلح په اړه باندې شوې دي او په دغه خبرو اترو کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو بیا شروع کېدو غوښتنه شوې. په دې باندې د ډیور رادیو همکار صداقت جان نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ماسکو د ناستې وروسته په یو بیان کې ویل شو چې روس، چین او پاکستان د مذاکراتو د بهیر زر تر زره د شروع کېدو او د امریکای او د طالبانو تحریک ترمنځ د معاهدې حمایت کوي چې دارنګ بین الافغانی مذاکراتو ته لاره هواره شي. د ماسکو د غونډې برخوالو وویل د بین الافغانی مذاکراتو دپاره دی د افغانستان په جګړه کې ښکېل ټول فریقین ډزبندي وکړي. درې واړو هیوادونو په افغان حکومت او طالبانو غږ وکړو چې د بین الافغانی خبرو شروع کېدو دپاره دی په لویه شمېره کې د یو بل قیدیان هم آزاد کړي. په غونډه کې د پاکستان د پلاوی مشر محمد اعجاز پر ټویټر وویل چې په ناسته کې ګډون کوونکو امید څرګند کړو او په دې خبره اتفاق وکړو چې د افغانستان د مسلې پر امن حل دی، د افغانانو په ملکیت او د افغانانو په رهبرۍ کې د سولې د بهیر د لارې راوستل شي. که څه هم افغان حکومت د طالبانو سره په مذاکراتو کې نو شامل، خو په افغانستان کې د امن لپاره د امریکای خاص استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې د امریکای او د طالبانو د خبرو یو شمیر ناشې شوی وی او دواړو خواو پکې لوزنامې ته د نږدې کېدو خبره هم کړې وه. خو په کابل کې د طالبانو د یوې ځانمرګي حملې وروسته صدر ترامپ طالبانو سره مذاکرات ختم کړل. د جمعې د ورځې ناسته په ماسکو کې د افغانستان په موضوع د روس په قربتوب دا وروستۍ غونډه وه. د دې نه وړاندې هم روس دا ډول غونډې کړې دي. سیلونکي وایي روس په افغانستان کې د امن دپاره هلې ځلې ځکه کوي چې نه غواړي د داعش وسلواله ډله ځان د افغانستان د لارې مرکزي ایشیا ته ورسوي. د ماسکو نه وړاندې د افغانستان په موضوع د روس، چین، امریکې او پاکستان څلور اړخیزه غونډه د چین سرخار بیجنګ کې د جولای په میاشت کې شوې وه. دا هغه وخت و چې امریکا او طالبان لوزنامې ته نږدې ګڼل کېدل. که چیرې د فریقینو ترمنځ معاهده شوې وه نو تر مخه به امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه وتل او طالبانو به دا خبره یقیني کوله چې د افغانستان خاوره به د ترهګرۍ دپاره نه استعمالیږي. په عین حال کې چین د دوه ورځنۍ بین الافغاني مذاکراتو د کوربتوب تیاری کوي. دغه غونډه د اکتوبر د میاشت په 28مه نیټه کیدونکې ده چې پکې به په قطر کې د طالبانو د دفتر استازي، افغانان او د افغان حکومت نمائندگان شرکت کوي. د ماسکو د غونډې برخوالو د چین د دغه ګام ستاینه وکړه. طالبانو ویلي چین ورته د بیجنګ په غونډه کې د شرکت بلنه ورکړې ده او د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې به پلاوی چین ته ورځي. طالبانو ویل چې د بیجنګ په غونډه کې برخوال به په انفرادي کچه په افغانستان کې د امن لپاره خپلې شخصي رائے شریکوي. طالبانو تر دا وخت د افغان حکومت سره نیخ په نیغه د خبرو نه انکار کړی دی. افغان مامورینو ویلي دوی د خپلو چینایي همکارانو سره په رابطه کې دي او د کابل د ضرورت سره سم به د بیجنګ په غونډه کې د شرکت کولو یا نه کولو فیصله کوي.
صف امریکا دی با یو ساته خبری خبرونه ده. قدر مناوریتونکو کتونکو موږ سره ملګری اوسئ. یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې چې دي هغه پر راتلونکو برخه کې هم تاسو لپاره لرو او د دینا تاسو په ټولنیزو رسنیو باندې په سوشل میډیا باندې هم استفاده غستلی شي. مونږ په فیسبوک، یو ټویټر، انستګرام او یوټیوب باندې هم او د هغې لپاره زموږ پته نوٹ کړئ @voa دی با. اوس هم په بلوچستان کې د لږکۍ ډلو د عبادت د ځایونو د حفاظت او د هغې د خوندي او خوندیتوب او امنیت په لړ کې د بلوچستان های کورټ چې دی هغوی د یو خواست اورونه کړې ده او په دې لړ کې مشر قاضي چې دی هغه د ځینې ادارو نه تفصیلات او رپورټ هم غوښته دی. په دې لړ کې تفصیلي رپورټ وړاندې کوي حمید سمسور.
د بلوچستان والی محکمه ته دا درخواست د لژکیو جسبیر سنگ لخوا ورکول سوی و. د عالی محکمې دوه کسیز بینچ په کوم کې سي د بلوچستان قاضي کوزات جمال خان مندوخیل او عبدالله بلوچ باندې مشتمل و. د دغې قضیې اورېدنه یې وکړله. په درخواست کې د کوټې په شمول په ټولو بلوچستان کې د لژکیو د مذهبي عبادت خانو، مندرونو، د کلیساو، ګردوارو، د تعلیمي ادارو او دغه ډول د نورو مذهبي ځایونو د تحفظ غوښتنه سوې ده. د عالي محکمې له لوري د دغه درخواست د اورېدنې پر مهال باندې عدالت د سینیر ممبر بورډ آف رینیو و مرستیال کمیشنرانو ته او دغه ډول د اوقافو و منتظم ته امر وکړی چې په بلوچستان کې د لژکیو د مذهبي ځایونو، د دوی د شیشګړي د ادارو او دغه ډول د نورو جایدادو په حقله دي بشپړ معلومات و عدالت ته وړاندې کړي. عدالت امر وکړی چې په ځانګړي توګه په کوټه ښار کې حکومت دي هغه ځایونه په ګوته کې چیرې چې د مذهبي خلکو د ادیرو د پلاهي ادارو لپاره ورکول سوي دي. عدالت له حکومت څخه دا غوښتنه هم وکړله چې د لژکیو د تعلیمي ادارو او د نورو پلاهي ادارو لپاره دوی کوم ګامونه اخیستي دي او چې چیرې د دوی جایدادونه قبضه سوي د هغو په هکله دي هم و دوی ته معلومات ورکړي. په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سازمان مشر طاهر ابیب ایډوکیټ وایي چې دلته په بلوچستان کې د لژکیو وضع ډیره خرابه ده. د ده په خبره چې د دوی یو شمیر جایدادونه ادیرې قبضه سوي دي او دغه ډول په حکومتي څانګو کې د دوی له کوټې سره سم و دوی ته ملازمتونه هم نه ورکول کېږي.
زموږ ماینورټیز خصوصا دا هندوان چې دي دغه ډیر وخت سره تحفظات لري چې د دوی مندران یا ګردواری پاکستان سره جوړ شوی دی، هغه بعد بیا ریسکیو پراپرٹیز ہو دی اپا اسکول کی او گردوارا ہو یا مسجد روڈ باندھی اس اگر دا انجن اسکول پر طور استعمال کیجیے. ریسنٹ یہ واقعہ سب دی سنڈے من اسکول کی ہندوان کا مندر ہو موجودہ ایڈمنسٹریشن الت یو لائبریری خلاص کری دی دیر دا دوی پراپرٹی آزاد دی او تحفظات دی دا بالکل صحیح دی.
عدالت پر دی محال باندې و سرکاری وکیل ته هم نوټس جاری کړی او وی ویل چې د لړکیو کم تشویش دی هغه دی په عدالت کې وړاندې کی. عدالت د صوبایي حکومت له مختلفو څانګو څخه غوښتنه وکړه چې د لړکیو په اړه دی په اردو او د انګریزي ژبې په اخبارو کې دی اشتعارات ورکړي چې اړه لرونکي خلک په دې باندې خبر شي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
گران خدر مردن کو د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو د ٹی وی خبرونی تا نیخ پنیغا واگی ای تاس تا یو شمیر نور راپور مرکی به هم بلند کو او د نړیوال موضوعګانو په حق لبند هم د خبرونی په پای کی راپورونه لرو. سم ساسی پام را ګرځو یو وار بیا د بلوچستان صوبې په لوتا د بلوچستان صوبې په چمن سیمه بخنه غړم د بلوچستان صوبې په تفتان پوله باندې د ایران او د بلوچستان ترمنځ چې کومه پوله ده په دغه د غیر قانوني تیلو چې کوم قاچاق کیږي د ایران نه دغه تیل ډیر په ارزانه په کومه بیا دغه تل په بلوچستان کې خرڅیږي. اگر چې دغه کاروبار غیر قانوني دی خو دغه غیر قانوني کاروبار سره د ډیرو خلکو ژوند تړلې دی د ډیرو خلکو په دغه باندې روزي جوړوه خو په دغه کاروبار د حکومت لخوا د بندیز لګولو وروستو د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدی وایي چې زیاتې کورنۍ د هغوی په ژوند باندې د هغې ډېر بد اثر شوی دی. د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدی په دغه حق لباندې راپور تاسې پام راګرځو.
د ایران څخه په ناقانونه توګه راوړونکي ایراني ډیزل او پټرول باندې د بندیز له امله دا وخت په ایالت کې په زورونو خلک د بیروزګاری سره مخامخ کو چې په بیلابیلو بڼو باندې د دغه تیلو د کاروبار سره یې روزګار وابسته وو. په دغه بیروزګارانو کې 28 کلنۍ احسان الله هم شامل دی. د کوټې او چمن تر مابینځ په لوی لاره د دغه ایراني ډیزلو او پټرولو خرڅولو یو مرکز وو. دوی د خپلو مشکلاتو په هکله وایي.
پټرول ډیزل چې بنسي به دا خو باندې د ډېره بیروزګاری راغلې ده. کوم د تمر دوره چې چلور زر 5000 لیټر پټرول استل هغه وس بند دي او په دې خاطر چې هغه خاص نه راځي موږ د پمپونه بند شو ته اوس ګره بې روزګار دي او چلور 5000 ما جواب کله دا ځای کرای را پسی.
دغه ایرانی ډیزل او پټرول د بلوچستان ایالت د ایران سره پر اوږده پوله باندې د بیلابیلو لارو څخه راوړل کیږي چې په کې یوه د مشکل لاره ده. د دغه مشکل څخه تیل راوړونکي یو ډرایور وای چې دوی په شپږو شپو یوه پیره کوي لړ څه به ګټلې اوس د دې خوا خالي خپل موټر هم لانه پرېږدي.
اوس نه شپږم ورځ ده 15 ورځ ده مشکل سم چې را روان یم چې دغه مزیډیا پورې اوس ما موږ د پاره نو 1500 2000 خو به ته دغه مزدوري ده اوس نو سورز کې مشکل دلته په ساو سره هم چې اوس نو د صفر شان خو نسم تری په خالی پر ډبه کې اغاز سپ نسم تری پر اغه وطن ته اوس موږ غریبان غ دغه کار ده نو موږ به څنګه کو دغه حکومت زما سره چې دونه ظلم کې موږ کم خواسته ورزم پاکستان څخه وزم چې کم خواته ورزم.
د لوډینګ او د نورو گاډو سره د مسافرو گاډو ډرایورانو به هم دغه په ارزانه باید چل په خپلو گاډو کې اچول څلر څه ګټه به ترلاسه کول. خو عبدالجلیل چې د کوټ او چمن تر مابین ټیکسي چلوي هغه هم دغه تیلو د بندش له وجې د مشکلاتو سره مخامخ کړی دی.
کې زه خپل پر کوټ او چمن باندې ټیکسي چلوم او مخکې مش د ایراني پټرول راچول هغه په دنیوي په درنیو روپې مشترک کول یو څه غریبي کول اوس ایرانی در پاکستانی ګران دي مشته هیڅ واره نه کوي ځکه چې اوس موږ مجبور یو چې برته پاکستانی ورواچو.
د دغه ایرانی تیلو د ترسل د کاروبار د بندېدو څخه د پاکستانی تیلو کاروبار چمک اخستی دی. پر یو پمپ باندې کار کوونکی وای دا وخت د دوی د تیلو سیل یو په دوه چنده سوی دی.
اول چې ایرانی پټرول رایلولو نو رش نه ولو موږ سیل ډیر کم تقریبا 20% هم نو اوس چې کم دی ډیر 100% ډیر زیات 80% سوې دي. نو پاکستانی پټرول چې دی ډیر ښه پیدا کړی دا چې دا ایرانی بند شو دا ډیر ښه کار وسو.
دغه ایرانی تیل د پنجګور او دالبندین او د تربت څخه د کوټ شار او تلس بیلته د 200 کیلومتر د سفر بعد راوړل کیږي چې اکثره دغه تیلو د لوډ مرشان او د نورو گاډو ترمابینز به اتسه کیږي. خو تیرونه د کمشنر مکران ډیویژن او د تیلو څخه بار موټر ترمابینز د ټکر بعد ور لګیدو څخه د کمشنر سره د 2 ساعتونو کې د وجل کېدو بعد حکومت پر دغه تیلو وړلو او راوړلو باندې بندیز ولګاوي. سله عمل دا وخت دغه کاروبار سره وابسته په زورونو خلکو روزګار بند شوی دی. نعمت الله سرحدی، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی، چمن.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټوئیټر @ وی او ای ډیوا، انستګرام وی او ای ډیوا، او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
صف امریکا دیوای او ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی استودیو نه زموږه پروگرام لا هم دوام لري. موږ سملګری اوسئ او سم په پاکستان کې چې کوم د اقتصادي کړکیچ لکبله هغه ټاکسونه چې مرکزی حکومت لخوا اعلان شوې دي د هغې اغیز چې دی د ژوند په هره طبقه باندې ښکاریږي. او په دې لړ کې اوس هم یو رکشې چلوونکی ډرایور سره مرکه تاسو باندې کوو چې ریاض حسین ورسره خبرې اترې کړې دي او دا هم په دغه تناظر کې دي چې په پاکستان کې د ګرانۍ کچه هم زیاته شوې ده او بیا ټاکسونو کې هم لوړوالی چې دی د هغوی په کاروبار او د دوی په کار باندې څه رقم یا څه ډول اغیز پرې باسلی دغه تفصیل تاسو باندې کوو په دې مرکه کې.
پیت کلن حبیب رحمان په مردان خار کې رکشا چلی او دا رکشا د هغوی د بچو د پاره په روزانه بنیادونو د ګټې یوازینې ذریعہ ده. د ګرانې لوجې د هغوی کار هم ګران شوی دی. حبیب رحمان وایي وړاندې به د سحر شپږو بجو نه د ماخام پورې رکشا چلوله، خو اوس د ګرانې لوجې دوی د شپې د 12 بجو پورې کار کوي چې د خپلو بچو ضرورتونه په اسانه پوره کړي. ډیو سره په خبرو کې دوی وایي د ګرانو بایو په وجه یې کور ته د خوراکي شیانو وړل هم کم کړی دی.
درېشکی هغه مزدوري چې دنو کم چې به مونږ لګه جمع کول او یو شی به مونږ په خپل طبیعت وړو، نو هغه شی اوس مونږ په خپل طبیعت نه شو وړي. لکه ما به په خپل ځاني ټیم غوړي وړله، ټیم غوړول او ما 2000 روپے 1900 روپے 2200 روپے دا به ما جمع کړي، نو ما به هغه ټیم غوړي وړه. اوس مونږ جی د دې ماحول په وجه چې دینو لکه کله 2 کیلو غوړي زیات نه زیات په ځان زور واچو نو 3 کیلو غوړي سبزی وم چې دینو لکه مونږ دغه شانته لکه د 300-400 روپو په یو ځای راوړه. بس هغه وقتن په وقتن کار کوو لکه د یو ټیم هغه کار کوو.
روانه میاش د پاکستان د شمیرنې ادارې ویلی وو په ملک کې گرانی 11.4% تر رسیدلې ده. د کنزیومر پرایس انډیکس د وینا مطابق روان کال د اگست په میاش کې د گرانی شرح 10.4% وه او په ستمبر کې په دې کې نور هم اضافه شوې ده. څو ورځې وړاندې د پاکستان مرکزی بینک ویلی وو په روان کال کې به په گرانی کې نور هم اضافه وشي. په مردان ښار کې د دکاندار وایي د هغوی گاک هم کم شوی دی او لکه د اخستو توان نه لري.
د ګرانې په وجه باندې چې کوم نه ډېر غټ فرق راغلی دی کنه، چې کوم خلک به مونږ لا راتلل مونږ نه سوداګانې وړي هغه بچ په کم مقدار باندې شي وړو. اوس هغه حساب هیڅ دلته راشي ډېر غټ سوچ کوي چیرې سوال وسوانلو، او چې کوم د ضرورت سامان یې هغه والی هغه په داسې طریقه باندې والی چې د غیپ د خپل کور گزاره رواني کې بچ یو کس راغی مونږ ته چې یو بورې چینی را کړاله، مونږ بوله بورې چینی ورکړه روجو بورې به واشته غوړو ټیم به وسره شدال نه مونږ اوس هغه کسان چې کوم دی هغه بورې اوس نوړي. اوس چې چا بورې هغې دوه دړې وړي، یو دوه دړې شی به لکه بورې به وړو اوس دوه دړې وړي، چې د روړه به روجو وړه هغه هم اوس دوه دړې وړي، چې غټ ټیم به وړو هغه اوس 5 کیلو ته راغی کنه، نو هغه حساب باندې اوس خلک خپلې خرچې کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر حفیظ شیخ څو ورځې وړاندې دا خبره څرګنده کړې وه چې پاکستان د مالی مشکلاتو نه راوتلې دي، او اوس په ورستو کې د پاکستان مرکزی بینک هم د دې خبرې پخلی کړې وه چې د پاکستان اقتصاد په مزه مزه پخه کېدو روان دی. د حکومت وینا ده چې د پاکستان درآمداتو کې د کمی راوستو وروستو کرنټ اکاونټ خساره هم راکمه کړې شوې ده. خو نړیوال بینک په خپل یو رپورټ کې وایي چې د تجارتي خسارې او زری مبادله علت د ذخیرې د کمی په وجه د پاکستان اقتصاد مشکلاتو سره مخ دی چې له وجه په اقتصادي ترقې منفي اثرات پریوزي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
داسی یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
خیبر پختونخوا صوبائی حکومت د کال 2000 د حج پالیسۍ د جوړولو د پاره چې کوم شخصي د حج چې کوم د حج لپاره منتظم انتظامات کوي کوم شرکتونه دي، نو د هغوی او د ځنې حجیانو سره د هغوی په مسلو باندې چې کوم تجربو نه دوی تیر شوي دي، د دغه پرانا کې د پالیسۍ جوړولو لپاره نن په پیښور کې غونډه کړې ده. او په دغه خبرو اترو کې د حجیانو چې کوم شخصي دغلته کې کاروبار کوونکي دي یا شرکتونه دي، نو هغوی هم د حکومت څخه غوښتنې کړې دي چې ګنې د سرکاري او د شخصي دغه د حج چې کومې پالیسۍ دي یا د حج چې کوم کاغذي کاروي یا کوم خلکو ته دغه ویزې برابرۍ بندوبستونه کوي، دغه د دواړو ترمنځ برابر تقسیم کړی شي چې سهولتونه زیات شي. نو د ډیورډ خبریال صادق قاسم شان نور تفصیل تاسو ته راپور کوي. وړاندې کوي
د کال 2000 یا نوی حج پالیسی لپاره حکومت پخوانی حجیانو او پرایویټ حج آپریټر سره مشورې شروع کړي. د نورو صوبو په شان د مذهبي امور وزارت او د خیبر پختونخوا حج ډایریکټریټ نن پیښور کې هم یو داسې غونډه وکړه. دغه غونډه کې پخوانی حجیانو د خپل مشکلات پر وړاندې کې حکومت له مشورې ورکړې او پرایویټ حج آپریټرز هم دا سلا ورکړه ک پرایویټ شعبې له هم د حج کوټا د سرکاري کوټې عمره برابر شي، نو سہولتونو کې به هم بهتري راشي او د حجیانو مشکلات به هم راکم شي. د پرایویټ حج آپریټرز یو نمائنده ثناء الله په دې اړه VOA نیوز ته صدا وویل.
د ټول پاکستان د طرفه زمونږه 200,000 حج کوټا ده چې هغه په ټول پاکستان باندې د آبادی په تناسب سره تقسیم ده، سرکاري او پرایویټ دواړه. د پاکستان کوټا 200,000 ده، په دې کې 100,000 او تقریبا چې 750,000 چې کوم دي دا د پرایویټ سکیم په تیزي، باقي په سرکاري سکیم کې ځي. دې ځل الله نه امید دی، گورنمنٹ تمنگ ریکویسٹ کرے دے چھ دا کوٹا دے ایز یوزول چھ سنگا مخ کے وا 50-50 سی چھ نیمہ سرکار سرائی او نیمہ پرائیویٹ ہسکیم سرائی، نخپلے کے بعد مقابلے رجحانی او خنخ سہولتوں نہ باور کرے کی انشاءاللہ.
یو پرائیویٹ حج آپریٹر پیر عاقل شاہ اویل کال 2019 کے دا حجیانو تجربے او مشکلات پر رنا کی حکومت دوی سرا دا نوی حج پالیسائی لپارا مشوری کوی، خو هغه اویل پاکستان او سعودی عرب هر کال دا حج پالیسی دومره زر زر بدلوی چھ حجیانو ته مشکلات پیدا شی.
هغه تجاویز مونږ دینا من سټریم غواړي، مونږ هم وینا غواړو چې 2020 کوم اجان حج پالیسی جوړیږي چې په دې 2020 اجان او ته سہولات جوړ شي، او چې کوم الته دی ته مشکلات وي مت هغه بندې نن تجاویز دي چېر څه کول پکار دی. ویلې چې هر کال پالیسی بدلېږي، پاکستان کې بدلېږي، په سعودي کې هم بدلېږي، مونږ ته په بر وخت چې کوم دا پالیسی نه راکوي منسٹری یا حکومت، او په دې وجه د حج هم ګران شي. دلته ټیکسونه لګېدلې دي، په سعودي کې ټیکسونه ولګېدل، لکه دې وجینا مطلب چې حاجی ته ډېر زیات تکلیف وي. ولې چې یو کال مونږ لاړ شو یو پالیسی سره، یو پالیسی مونږ پالو کو، هغه باندې مونږ پوه شو چې یاره دا پالیسی دا کول پکار دي، دا نه دي کول. نو چې کله بیا مونږ بل کال ته ځو نو هغه سعودي هغه پالیسی بدله شوې وي، نو اجانو ته یې په وجه ډېر زیات تکلیف وي.
د خیبر پختونخوا حج ډایریکټریټ مشر شکیل احمد سیتی اویل د دې غونډو مقصد هم دا دی چې حجیانو نه د هغوی تجربې په رڼا کې مشوره وشي چې راتلونکي حج پالیسۍ کې داسې اقدامات وشي چې حجیانو ته په سعودي عرب کې راتلونکي کال مشکلات نه وي.
حجاج چې کم دی دو اسکیمونو کې حج ته تللی وو 2019 کې، هغې ته مونږ دعوت ورکړی چې راشي خپل ریکومنډیشنز ورکړي. دا ورکشاپ بیسیکلی دې دپاره وو دې کې اوس حاجیانو نه مونږ ټول هغې نه مونږ سفارشات واخیستو، د هغې ریکومنډیشنز واخیستو. هغه به اوس مونږ وزارت مذهبي امور اسلام آباد ته به ولیږو. دا ورکشاپس چې دینو ټول پاکستان کې کیږي لګیا دي، کراچۍ کې شوې ده، نن په خبر کې وو، دین پس کوئټه، لاهور، ملتان، اسلام آباد کې به کیږي.
د نوی حج پالیسۍ لپاره د صوبا خیبر پختونخوا سرخار پیښور په شان د ملک نور غټ ښارونو کې به هم داسې غونډې کیږي. د خیبر پختونخوا حج ډایریکټر تر مخه د حجیانو مشورې به وفاقي د مذهبي امور وزارت تر لیږل کیږي او د دې په رڼا کې به نوی حج پالیسۍ جوړیږي چې راتلونکي کال حجیانو ته په حج کې سم مشکلات نه وي. کیمرامین هاشم علي سره سادیہ قاسم شاه، وایس اف امریکا، ڈیوا نیوز، پیښور.
د شام د شمالي برخو نه د صدر ډونلډ ټرمپ د عسکر د راوستلو فیصله د یوکرين په حق له دغه شانته کې د موجوده حکومت د صدر ټرمپ چې کوم حکومت ته د دوی په خارجه تګلارو باندې په واشنگټن ډي سي کې بحثونه تاوده شوې دي. د ډیوا رادیو همکار نصر الله په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اپ امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د شام ترکی د ګډې پولې نه د امریکایي فوجیانو د راوستلو په فیصله صدر ډونلډ ټرمپ کلک ولاړ دی. د هغه ځای د چرته چې د امریکایي فوج او کوردانو په ګډه د داعش خلاف جګړه کړې وه. صدر ټرمپ وایي
دوی دلته کې نږدې لس کالو دپاره وو، اوس نور خلک پرېږدي د وینو په دې ډکه شګه جګړه وکړي.
په شام کې د امریکې یو لوړ پوړي چارواکي د صدر ټرمپ د فیصلې نه ځان لري ساتلی دی. د بهرنیو چارو کمیټې سینیټر پاپ مینډس تپوس وکړو،
آیا تاسو د پوز د وستلو په فیصلې باندې چا مشوره کړې وه؟
د شام د پاره د امریکې خصوصي استازي جیمز جیفری اویل،
زما سره چا مشوره نه ده کړې.
کیپیټل هیل کې کوم یو ډیپلومیټ د ټرمپ حکومت گواہ کړی چې دی د یوکرين د پاره د امریکای منځور شوی فوزی امداد ورکولو کې ځنه چولې. په یو لیکلي بیان کې ویل شوی چې څنګه سپینی ماڼۍ د سفارتي اصولو خلاف په یوکرين زور راوستي چې فوزی امداد په بدل کې د پخوانی نائب صدر جو بایدن خلاف پلټنی شروع کړي. ډیموکراټک ګوند د دې غندنه کړې. د کانګرس ته استخباراتي کمیټې مشر اډم شيف ویلي،
د ریزن اف سرونګ د پرزیدنټس ری الیکشن امداد نیول
شوی چې صدر ټرمپ وو د پور روان صدرتي ټاکنو کې
سیاسي فنومنل بریچ اف د پرزیدنټس ډیوټي ټو ډیفند اور نېشنل سکیورټي. مشر
زیموري د ملي امنیت ساتلو سرغړونه ده.
صدر ټرمپ یوکرين سره کړنو له وجې د صدر ټرمپ خلاف د مواخذې پلټنې شروع شوې او له وجې څوکۍ په خطر کې ده. د ټکساس په هنتون یو خوونکی شنن اوبراین اویل،
زمون سره ادارې دي، ایجنسیان دي، هر یو اداره خپل کار کوي، نو پلټنې کول دا وی کار دی. چیرې صدر ټرمپ دا غوښتله چې د پخوانی نائب صدر جو بایدن خلاف د پلټنې وکړي، نو باید چې دا په صحیح اصولو باندې شوي وي.
د وینډر بیلټ پوهنتون د قانون څانګې یو ښوونکي مایک نیوټن وې چې د امریکې سفارتي اصول امریکې ته په نړۍ کې یو ځانګړی حیثیت ورکوي.
Where agencies push back against each other and really experienced smart policy makers wrestle with
kachari da sadar po de faisla ke shakwi kam che po barani charo wazarat aw da istikhbarati tolane sara sara po congress ke shtun lari no be a pukhtana da report ki che aya de po dumra loy faisalo ke hum ghaga na de aw aya mun sara sahi tagla rashta
Donald Trump jmana karewa چې هغه به د امریکای بهرنی تګلارې بدلوي چې دوی ورته خلکو رائے ورکړه او د امریکای صدر یې جوړ کو او پلویان یې ملاتړ هم کوي. خود مواخذه پلټنې او د شام یا سوریا فیصلې باندې د خلکو غبرګون ښایي چې د هغې تګلارې یو حد لري.
امریکا دی خبرونه ده او د خبرونه په اخر کې یو رپورت تاسو په حمله ګرځو په کوم کې چې تاسو په ملکن کې فضل زمان شلمان صاحب کور کې چې کوم د لرغونی یا قدیمی اثر دی او دغه ته یو ویډیو رپورت تیار کړی دی زمګه خبريال عبدالرزاق صاحب او دغه ویډیو رپورت کې به تاسو دغه هر شی وینئ
دیکھے لکا چانکون دی پیالے دی پدے کی چکم دے نو لکا گلیا سنے دی بگے نو دا لکا دا سیدہ سلو کالو دا اونی موشہ لکا دا دو سو کالو دی او دا او دا دے استعمال چکم دے نو دا نیشتا دے نو دا کم سیز استعمال نی او پی جنگلوی نکی گی نو دا منگا بیا پا آثار قدیمہ پا اندر کے راوستی شو پا زمرا کے دا لوخی نی دا برا دا چانکون پیالے نی دا دیکھے درے قسم دی یو تا جانان ہوئی یو تا گردنر ہوئی او بل تا گردسی ہوئی دا لوخی دی پدې کې ملګر چاته زهر واچول په چا کې او وجلو کوشش به کوو چانک نه چې پیاله تر واچول نو دا چانک او دا پیاله به یو ځای مات شو دا هغه لوخی دی دا چې کوم دی نو دا په د بودا کچکول دی په فانی 2300 کا نزول دی زما خپل نوم چې فضل زمان شلمان دی او پدې خوښه علاقه کې په نرخذو کې په پښتون استاد باندې مشهور یم تعلیم په محکمه کې پاتې شوم اوس ریټایر ژوند کوم ډېر سیزونه خو لکه ماته د ترونو پلار او د نیکونو د لاسو پاتې شوي دي بیا په کله چترال ته تللی ډېر ته تللی داسې یو سیز را ته چاخوري پلان کې سره پلان کې شری پلان کې زه خلکو مننه کوم چې ډېر خلکو سیزونه مالا ویډیا را کړی دي او په دې خیال را کړی چې دا وته پته چې یاره دې د خرڅ مر شوغ نه کې غوساتي یعنی لکه دغه سوچ دلانې را کړی دي کنه اوس لکه دا تاسو وینئ دا ټوپک دي په دې کې دا ولنې ټوپک چې تاسو وینئ نو دا کالتوس نه وو او نه پټاخه وا دا په ور باندې خلاصې دا په ور باندې بچی دا د کې بیا چې دا بل ټوپک تاسو وینئ دریم نمبر نو دې ته بیا پټاخدار وي بیا چې پټاخه جوړ شو نه دا بیا په پټاخه باندې کې او دا اخیری ټوپک چې تاسو وینئ دا ورکوټه کوم دا دې ته دمبالپور وي دا چې کالتوس جوړ شو د کالتوس د پاره دا ټوپک بیا جوړ شو نو دا لکه د دنیا دریم نمبر ټوپک دی دا وستا سوخیار کوي دا د ګاډي بازار او دا چې کم دینو لکه دا نور سیزونه خو تاسو وینئ دا د زنانه او د استعمال د دغه کالی دی دا په دې کې زموږ سره چې کم دینو دا د پیټلو د ګیلټو د تانبه لوخی دی په دې کې چې کم دینو لکه دا سرمنه غلبیل دی دا تاسو چینه دا چیرې ببر دی ته وای او دا پاسل شوی دی لکه دا ګټه شوی دی نو دا د 5000 شپږ کالو دا غنی دی توري دی پکې دا غشی دی پکې دا نیزی دی پکې او دا جمدر دی پکې او دا لکه 200 کالو 300 کالو 500 کالو زاړه اوزار دی پکې دا چې پکې چې کم دی نو سکی دی پکې ډېر سونه لګاو وسم شته او جته ماشوم دکې جدا سره غې نه پیژني لکه د مثال په تور باندې دا خاخې وته ته اوخه چیرې دا خاخې نو هغه د خاخې غنی پیژني ځکه چې دا سره دا ژوند نشته دا تعلق وسره پاتې نه دی هغه د موبایل سره تعلق راغلی اوس لکه دا تونه ده او دا په لرګي نه جوړ شوی ده او دا تقریبا د 200-250 کالو دغه دا تونه ده او په دې کې دا کومه ګلکاری چې شوی ده نو دا په کمپیوټر هم وسوب نشي کولی دا په صرف هغه وخت کې د ترکان سره د ګنرمن سره سوالی وو او وسره چیرې نو سټک نو دی په سټک او په سولي باندې جوړ کړی نور اوزار وسره نه وو نه په هغه وخت کې وو بیا موږ خلکو ته خولي شو موږ خلک چې یو مونږه امن پسند خلکو مونږه ډېر هنرمند خلکو زموږ په لاسو کې دا هنر وو دا خو اوس د وخته تیرېدو سره لکه د نصاب خبره ده چې کوم دی نو ریاستي پالیسۍ داسې جوړې شوې چې مونږ چې دی نو په دغه طرف باندې داسې ورواړولو مونږ ذهنیت چې دی نو انتها پسندۍ طرف ته بوتو زما نظر دا دی چې دا کم قوم مازی نه دغه مستقبل هم نه چې تیر مهال نه نو راتلونکي مهال هم دا خو نه دا محفوظ ساتل دا د هر فرد دا د هر ادارې د ځمواري جوړیږي چې حکومت هم دې ته دغه وکړي او ملا وتړي او سره چې کم دی نو لوستي او پوه خلک هم دې ته ملا وتړي او د خپل موسم وس مطابق چې سکی دي شي هغه سنبالول نو دا ځکه زموږ خپل ثقافت محفوظ کول دي نو دا لکه د سیلانیانو د پاره یو ښه کردار دی یو لوبه ده یو طریقه ده باید چې حکومت دا وکړي
او سم خبرونه چې دا هغه پایته رسیدي وګمجالوان
او زاش پخومن
اخلو ساسونه اجازه
درته.